السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د غرمې 12 بجې د نن د خالی ورځو د 2019 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو او ریډلې مه روي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
سره مشهورم بیر دی وخت مهم خبرونه ده. حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارش په موضوع خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده او روسیې ویلي د ماسکو او انقرې ترمنځ د لوزنامې نه وروسته د روسیې د پوځي پولیسو 300 سرتیري د ترکیې په پوله د غزمو لپاره شام ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. پرون د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړي سره وکتل خو د اوږدو خبرو نه وروسته هم څه نتیجې ته ونه رسېده. د مذاکراتو د یو دور پوره کېدو نه وروسته پرویز خټک میډیا سره په خبرو کې د مصالحتي عمل د بریالیتوب هیله خودله او زیاته کړه. ډیر په ماحول کې زمونږ بحثونه وشو، څه تجویزونه دوی وړاندې کړه، څه تجویزونه مونږ شریک کړه. په خبرو کې تر ډیره حده وړاندې تللی یو. اوس مونږ دې له دمه کوو چې په دې نور هم بحثونه وکړل شي. خود مذاکرات نو ورستو د دویم دور چې خود مذاکرات نو ورستو د خبرو اترو دویم دور چې د شپې نا وخت پایته ورسید، د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک خبر اعلان تو ویل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د پاکستان مخالفو ګوندونو د اکتوبر په 1 د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د ازادي مارچ په نوم اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. عوامی نیشنل ګوند اکتوبر په 1 په حکومت مخالفه ازادي مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمی شکل ورکړی دی. پرون په دې اړه په ولی باغ کې د عوامی نیشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ د ګوند تنګ ټنګ غونډه وشوه. له غونډې وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند سکتر سردار حسین بابک د غونډې د پریکړې په اړه وویل.
د ټولی صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 بجې 11 بجې پرشکای انټرچینج کې راغونډيږي او د اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته ازادي مارچ ته روانيږي.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت په انتخاباتو کې پټګي واک ترلاسه کړي نو ځکه د مولانا فضل الرحمن په لاریون کې د ګډون پریکړه کړې ده. بلخوا حکومت په وار وار د مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي او ادعا کړې ده چې ټولې ستونزې ورته له تیرو حکومتونو نه په میراث کې پاتې شوې دي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز د غیر قانوني ګرځولو په اړه د پیښور های کورټ پریکړه ځنډولې، په پاکستان کې د بشري حقوقو زنو دفاع کوونکو د دغه قوانینو پر ضد سپریم کورټ تخواست کړی دی. په درخواست ورکوونکو کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعاله روبینا سهگل شامل دي. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې سینیټر فرحت الله بابر وویل. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلې ده چې د نومبر په 15 په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یو لویه جرګه د دې مسلې اورېدنه کوي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. روسي، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او روسیې، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د قراري پر ځای کولو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. د غونډې نه وروسته په یو اعلامیه کې وویل شو چې روسیې، چین او پاکستان د بین الافغاني خبرو نه وړاندې یوې لوزنامې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ زر تر زره د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې پرون په بغداد کې 8 پاتې کسان د دغه هیواد په جنوبي ښارونو کې وژل شوي دي. دا مظاهره چاندې اداري فساد، بیروزګاری او بنیادي اسانتیاو د نشتوالي پر ضد سړکونو ته راوتی وو. پولیسو د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره وښکې بیونکې ګیس کارولې او هوایی ډزې کړې دي. د احتجاجونو وروسته لاغې پیل شو چې یوه میاشت وړاندې د حکومت ضد مظاهرو کې له 1.5 ډېر کسان وژل شو. د عراق پوځ منلی دي چې د مظاهرو پر وخت زیات زور کارولې او د هغه پوځي چارواکو احتساب یې پیل کړی چې دا غلط ګامونه یې پورته کړي دي. او روسیې ویلي د ماسکو او انقرې ترمنځ د لوزنامې نه وروسته د روسیې د پوځي پولیسو 300 سرتیري د ترکیې په پوله د غزمو لپاره شام ته رسیدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون ویل چې دا پوځي پولیس له چچنیا راغلي او له 40 ډیر بکتربند ګاډي د روسیې له نورو سیمو د مغربي شام هممم هوایي اډې ته منتقل کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د واشنگټن په مرسته شوي 15 ورځنۍ وربند د اکتوبر په 22مه پای ته رسیده، خو روسیې او ترکیه په دې رضا شو چې د ترکیې او شام ترمنځ د پولې تر 1.5 کیلومتره سیمې څخه به کورد جنګیالي د روسي او شامي ځواکونو په نگرانۍ کې وځي. د کورد جنګیالو پر ضد د ترکیې بریدونو وروسته لاغې پیل شو، کله چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې له شامه د امریکایي ځواکونو د راوستلو پریکړه وکړه. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 60 پیسې او 200 روپۍ 60 پیسې، یو یورو 122 روپۍ 40 پیسې او 133 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او 10 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د ازادي مارچ ودرولو لپاره د حکومتي مذاکراتي ډلې او رهبر کمیټي ترمنځ د خبرو لومړی پړاو بغیر د نتیجې پای ته رسیدلې. بل خوا څېړونکي وایي
ویلې کیږي چې آرمی چیف هغوی ته ډېر واضح پیغام ورکړی دی د حکومت خلاف د خپل احتجاجونه ختمولو لپاره، نو کیدی شي چې اړو دا چې څه کیږي دا اړو هم نشي.
د شمالي وزیرستان د درپخیلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ځمکې لانجه دې هواره کړي.
دا د ځمکې معاملې ده، د حکومت په قطار شي فیصله شوی دو. نن دا خلک دې تر غلای دا چې دغه عملی کېږي د حکومت په کور کې ولې نه.
او د پاکستانی پارلمان ځینو غړو او د بشري حقوقو کارکونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې چې عدالت د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخه ونیسي.
دا د سیاسي نقطه نظر خلاف دی، دا د ټولو سیاسي جماعتونو د منشور خلاف دی، دا د قبایلي علاقو د خلکو د حقوقو باندې ډاکه ده.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. پرون د اکتوبر په 15مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روس، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د قراري پر ځای کولو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. په دې اړه تازه تفصیل اورو.
دوه غونډې شوې وې، یو د څلورو هیوادونو شوې وه،
چې
پاکستان پکې او اسه دا د درېو هیوادونو یو ګروپ دی، درې اړخیزه، د روس، چین او امریکا نو روس او چین او پاکستان چې کوم بیان خپور شوی دی په هغه کې دا ویلي چې دوی تیار دي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې بیا شروع کولو او یو موافقې ته د امن رسیدو کې دي تاوان ته تیار دي. یو خدا خبره شوی وه بیا دوی په افغانستان کې په جنگ کې څومره ډلې دي نو هغې ته دا خواست کړی دی چې تشدد کم کړي چې دغه خبرې یو وارې بیا شروع شي او هغه موافقه واحده چې طالبانو دعوا کړې وه چې هغه حتمی ده هغه د معاهده اعلان وشي. بیا او د اوربان خبره هم کړده چې بین الافغاني مذاکرات کړه راتلونکي پړاو شروع کیږي نو باید چې د هغې دپاره اوربان اعلان شي. دا اوربان داسې یو مسله ده چې په دې د خبرې چې ولاړې دي نو هم دغه تشدد پکې یو بنیادی نقطه ده. نیوکو پکې دا خبره شوې ده په دې کې د چین د بین الافغاني مذاکراتو چې کوم تجویز دی د هغې هرکلی شوی دی. لیکن اوس تازه موږ دا اورو چې هغه غونډه چې اول د اکتوبر په 28مه او 29مه نیټه په چین کې بین الافغاني مذاکرات کېدل هغه وځنډیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته نن سهار دا اومنل تایید وکړ چې یو د غونډه ملتوي شوی دی. داغه علت اسباب بیان نکړه وجوهات بیان نکړه چې ولې دا غونډه ملتوي شوی دی. لیکن داسې معلومات مونږ ترلاسه کړي دي چې کوم پلاوی به د کابل نه راته هغه تر اوسه پورې بشپړ شوی نه دی مکمل شوی نه دی. او داسې هم ځینې ذرایعو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې طالبان اعتراض کړیو او د افغانستان نه بچی کوم پلاوی ته پاره کې په ځنې خلکو باندې یو نوم پکې مونږ دا ویل شوی دی چې سرور دانشو د افغانستان امرستیال ولسمشر دی. دغه غونډه دا اوس طالبان مني چې دغه ملتوي شوی ده. لیکن داسې امکان ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات په چین کې هغه ډیر زر جوړ شي.
اوریدونکو تاسو د روس، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د غونډې تفصیل زموږ د همکار طاهر خان اوریدو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ازادي مارچ و درولو لپاره د حکومتي مذاکراتي ډلې او اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ لومړی پړاو بغیر د څه نتیجې پای ته رسیدلې. خو دواړو ډلو ویلي مذاکراتي عمل به په وړاندې بوسي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ مخالفو سیاسي ګوندونو د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته د حکومت پر ضد لاریون اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د اکتوبر په 15مه اسلام آباد کې د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې و کسیزه حکومتي مذاکراتي ډلې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې سره ولیدل. په دې مقدمه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې خپل سلور غوښتنې په لیکلي بڼه کې حکومتي کمیټې ته وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د وزیر اعظم استعفا، نوې ټول ټاکنې، آئین کې موجود د اسلامي دفاع تحفظ او د اسلام آباد په ډی چوک کې دھرنا ورکول شامل دي. د مذاکراتو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک رسنیو سره خبرو ویل دا اپوزیشن غوښتنې به وزیر اعظم ته وړاندې کوي.
آج حکومت کے مذاکرات
نن د حکومتي او رهبر کمیټیو ترمنځ ملاقات وشو او ډېرې ښې خبرې وشوې. ځینې تجویزونه دوی وړاندې کړه او ځینې موږ خپلو خبرو کې ډېر پرمختګ وکړو. موږ به په دې خبرو خپله سلا او مشوره کوو او خپلې مشروالۍ ته به دا خبرې هم رسوو. دا راز د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی هم د مذاکراتو نه خوش بینه وو. دیوی د پرویز خټک صاحب په مشرۍ کې د موجوده حکومت مهم خلک مونږ لا راغلي دي. مونږ هغوی ته هرکلی وایو. زمونږ ډېرې ښې خبرې وشوې او څنګه چې تاسو ته پرویز خټک صاحب وویل مونږ ځینې خبرې ټاکلې هم دي. مشال ریډیو چې په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نه د آزادي مارچ او د دې مذاکراتي عمل په اړه وپوښتل نو دا غوښتنه ناوا.
زما دا خیال دی چې دا مارچ کم دی چې اوس چې کم کلمې نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمان دی به راضي به په لنډه غونډه په اکټیویټي به وکي دنیا ته به اوخه چوغره مونږ اسلام آباد ته لاړو او د دې خبرې هم امکانات شته چې څنګه مولانا فضل الرحمن ته دا پیغام پیله د فوج د اړخه ملو شو و او ویلې کیږي چې آرمی چیف هغوی ته ډېر واضح پیغام ورکړی دی د حکومت د خلاف د خپل احتجاجونه ختمولو دپاره. نو کیدی شي چې که هغوی څه اعلان وکړي او دا خبره څه داسې جوړه شي چې اړو دا چې څه کیږي دا اړو هم نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شورو په ورځ وزیر اعظم عمران خان د سینیئر صحافیانو سره د ملاقات په وخت د خپل استعفا او نوې ټول ټاکنو غوښتنه په بشپړ توګه مسترد کړې وه. خو بل پلو هم د اکتوبر په 15مه د سند په لاړکانه کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنه کړي دوی بل آزادي مارچ په هیڅ جوړ نه پشا کیږي. اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي نو باید چې بیا د سره نوې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکې او بې پرې شوي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، عوامي نشل ګوند په ازادي مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمی شکل ورکړی دی. تیر ورځ په دغه اړه د یاد ګوند د تینک ټینک د مشرانو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې په ولی باغ کې وشوه. غونډه فیصله وکړه چې د اکتوبر په 1 د ګوند د ټولو ضلعو لاریونونه د مردان رشکې انټرچینج ته راټولېږي او له هغه ځایه به د اسلام آباد په لاریون اسلام آباد ته لاریون کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث نه.
تیره ورځ په دغه اړه د یاد ګوند د لوړپوړو مشرانو غونډه په ولیباغ کې ترسره شوه. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل،
د خیبر پختونخوا په حواله باندې دا فیصله وشوه چې د ټولې صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 باندې 11 یولس بجې پر شکای انټرچینج کې راغونډیږي او د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانیږي.
سردار حسین بابک زیاته کړه چې موجوده حکومت تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او په تیر یو کال کې د ولس په ستونزو حل کولو کې هم پاتې راغلی. نو ځکه د مولانا فضل الرحمن لخوا په اعلان شوی په دغه پاسون کې ګډون کوي.
په دې ملک کې د سلیکټډ حکومتونو جوړولو کوم رواج دی، دغه ټولو ناانصافو او دغه ټولو ظلمونو او دغه ټولو مشکلاتو او مسلو په ضد باندې ټولو دنیا له دا پیغام ورکول دي چې دا ولس چې دی دا د موجوده نظام نه، د موجوده طریقه کار نه، یا د حکومت چې کوم یو کال څه د پاس او شو دغې په ذریعه باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو دغې خلاف راوتل دي.
خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د مخالف ګوندونو دا تورونه رد کړي دي او دریز لري چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي او ځینې نورو ستونزو سره مخ دی. بلې خواته هم تیره ورځ د جمعیت علمای اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې حکومت که د هغوی په لاره کې هر رقم خنډونه راولاړوي خو دوی به په هر صورت کې د حکومت په ضد اسلام آباد ته ځان رسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوستری گٹا پورتا که.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستانی پارلمان ځینو غړو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې عدالت د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخه ونیسي. دوی وایي د اکشن اینڈ ایڈ سیول پاور آرډیننس په نامه دا قانون بشري او سیاسي حقونه تر پښو لاندې کوي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15مه د پېښور های کورټ هغه فیصله وځنډوله چې په نتیجه کې اکشن ایڈ آف سیول پاور ریګولیشن غیر قانونی ګرځول شوی وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کا کړنا و.
په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقونو لپاره مبارزه کوونکو او د پارلمان پخوانی غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي دا قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقونو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکوونکو کې شامل پخوانی سنیټر فرحت الله بابر د اکتوبر پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دا قانون د پاکستانی آئین خلاف دی.
په هیڅ صورت خلک دا نشي منلی، دا د آئین خلاف دی، دا د سیاسي نقطه نظر خلاف دی، دا د ټولو سیاسي جماعتونو د منشور خلاف دی، دا د قبایلي علاقو د خلکو د حقوقو باندې ډاکه ده، د خیبر پختونخوا د خلکو حقوقو باندې ډاکه ده. زموږ امید دی انشاءالله چې کله دا اپیل د حکومت په سپریم کورټ کې اوریدل کېږي
د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور هایکورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. د خیبر پښتونخوا له اډوکیټ جنرال او حکومتي وکیل شمایل احمد بټ زخم وپوښتل چې دوی پر کوم اساس د پېښور هایکورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. نو هغه وویل چې په دې اړه د څه ویلو اجازه نه لري، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوي دي چې د پېښور های کورټ پریکړه زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه کوي. خو فرحت الله بابر وایي امنیتي ادارو چې کومې حراست خانې جوړې کړې دي هغه په مکمل توګه بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
انټرنشن کز یو کلی حراستی مرکز اغا د عام جیل پشانت نه دی، اغه کی چا سره ملاقات نشي کیده، اغه کی د جیل قوانین اطلاق نکیږي، او اغه چې کوم دی ځان ته بزاته خود داس دی لکه څنګه چې په کیوبا کې د امریکای د ګوانټانامو بے سنټرز یا ابو غریب جیل په عراق کې، نو لکه په پاکستان کې نوی قسم جیلونه ابو غریب غوند جیل او ګوانټانامو بے غوند جیل ته اوس اجازه ترلاسه شو. جوړولو فوجی افسر ته دا اجازت ملو چې هغه څوک گرفتاری سونه موږ ته گرفتاری هغه گرفتار کی چې کوم ملزم دی هغه عدالت ته تللی شي او هغه وکیل کولی شي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرال حارث خلیق مشال راډیو ته وویل چې داسې قوانین جوړول او عملي کول وفاق کمزوري کوي.
پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کچھ شہریوں کے بنیادی حقوق
دا پاکستان چھ کم آئین دے پہاگے کی دا خلقو زنی بنیادی حقو نخودل شوی دی اگا دا اولس و ریاست تر منز عمرانی تڑون دے نو زکا دا بشری حقونو کمیشن دا فکر کوی چھ دا سی قوانین مناسب ندی او باید منظور نشی. دا سیاسی مزاحمت او اختلاف رائے مقابلی لپارا طریقہ دا ندا چھ قوانین دے سخت کرل شی او دا خلقو غگ دے خاموش کرل شی او خلق دے لجائز و سیاسی او جمهوری حقونو بے برخی شي
او سیاسی حقوق ہیں ان سے محروم کریں.
پښتون ژغورنی غورزنګ او د بشری حقونو نور مبارزین تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتی ادارو وار له مخه په زرګونه کسان په ناقانونه توګه ورکړي او په خپلو حراست خانو کې ساتل دي، خو حکومت او امنیتی ادارې داسې تورونه په سخت ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پیښور های کورټ بنو سانګې د خړ کمر په مقدمه کې د پارلمان د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانتونه پاخه کړل. دا فیصله پرون د سرکاري وکیل او پارلمان د غړو د هغوی د وکیلانو د دلیلونو اوریدلو وروسته وشوه. دوی له دې وړاندې په پوری ضمانت خوشي کړل شوی وو. نور معلومات ته مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
پرون د پیښور های کورټ بنو سانګې د محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه پاخه کړل. تیر ورځ های کورټ بنو سانګه کې محسن داوړ او علي وزیر او د دوی وکیلان عبداللطیف افریدی او سنگین خان وړاندې شول. چې دا اوګدو دلایلو پس عدالت د دواړو پارلیماني غړو د خړ کمر پیښې مقدمه کې ضمانتونه پاخه کړل. په دې اړه سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل
اغا ابوری د میاشتې لپاره خلچله پخه شوه. دویمه خبره دا چې ما خلک چې شرطونه مرتونه هم ختم شول. حکومت ته وویل چې سرکار ته عدالت ته وویل چې تاسو د دسمبر د اخیره پورې دا ٹرائل ختم دا مقدمه ختم کړي گویان پیش کی پا عدالت کی نور مسلم دو میاشتی کی اومات مشکل کاری فی الحال دادی علی وزیر و دی محسن دی پا حق کی خف ایسا لوا
دا شمالی وزیرستان نا دا پارلیمان غڑ محسن داوڑ مشال ریڈیو تا وویل میاشت وڑان دی زمانت مشروط و چنان دا دا اولی وزیر زمانتون پا خشول
نن دا سرکار وکیل مراغلی و دا ممتر پنم لطیف لالا و سنگین خان بحث وشو. بحث کې دا خبر وشو چې بھائی دا کم شرائط چې کوم دي هغه مناسب نو دا دولت نمائندگان دي دولت دا غوښتنه به دي په هر صورت باندې کوي. حکم کیس چې د دې خلاف رجسٹر شوی او دا خړ کمر غلا هغه به بنیاد و.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي محسن داوړ او ولی وزیر شمالي وزیرستان خړ کمر کې د مئیش پګویشتمې لپې خبرستاني ول شوی ول چې یو میاش وړاندې په بوري ضمانت خوشي شوی ول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په بلوچستان صوبه کې د روغتیا کارپوهانو ویلي دي چې د صوبې په کلیوالو سیمو کې په خزو کې د سینې د کینسر ناروغي مخ په زیاتېدو ده. دوی د دې لوی علت غربت، ناپوهي او د روغتیا د اسانتیاو کمښت ښودلی دی، خو حکومت په دغه اړه د ځانګړو ګامونو پورته کولو ادعا کوي. په دې اړه نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په دې سیمینار کې زیاتره ډاکټرانو وویل چې د بلوچستان د کلیوالو سیمو په ښځو کې د کینسر یا سرطان نه جوړی مخ پر زیاتېدو ده. د دې لوی حالت غربت، ناپوهي او قبایلي روایات دي. په دې ترڅ کې په بلوچستان کې د خیریه موسسې هیلپنګ اینډ بلوچستان د څانګې مشر ډاکټر شیرزمان مندوخیل څه داسې راته وویل
چې زموږ خوندې مندې زموږ زنانې چې کومې دي هغه له ډاکټر شرماجي که د هغه د سینې یو ګلټۍ یو پارسوپ داسی نو دوی هغه دسه لشرم لوجه ز ډاکټر تنزی کدی ډاکټر لارسی او ډاکټر په ټام باندې د دې علاج وکي د لډیر غټ د برس کینسر سی موجود توی یو او دا غي علاج ډیر ګرانم دی ډیر مشکلم دی کپر ټام باندې دا مریض و ډاکټر تراسی نو د دې ډیر شې علاج دی او کمپلیټلی علاج دی ستو دا کمپلیټلی
پر دې محل ډاکټر سید محمد اسا بیا زیاته کړه چې یوازې په کوټه کې سینار او بولان میډیکل کمپلیکس د کینسر د ناروغي د مخنیوي لپاره کار کوي. په کار دی چې حکومت په اړه ولسوالۍ کې د سرطان د مخنیوي لپاره روغتونونه پرانستي.
په کار دا دی چې زموږ په رورل ایریاز کې په هر ډیسټریکټ کې یو یو د کینسر باقاعده یونټ جوړ شي. هغه خلکو ته د معلوماتي سیمینار جوړ کړي او د خلکو ډایګنوسس کوي د کینسر په حواله باندې. موږ چې څه د کینسر پیشنټس راځي هغه ګرځي د رورل ایریاز دی یا د قبایلي علاقو څخه دی.
د حکومت له لوري د کینسر د مخنیوي په څنګ کې میچکله د بلوچستان د حکومت د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوی نو هغه څه دا سراته وویل
په نوې هاسپټلز کې چې دی 1 بلین الوکیشن په دا بجټ کې سوې دی په شیخ زید هاسپټل کې کینسر هاسپټل د پاره دویمه دا دی چې په بی ام سی کې 85 لاکھ لاګت سره نوې کینسر وارد موږ جوړ کړل د شپېتو بیډز دریمه دا دی چې د بلوچستان عوامي انډاومنت فند کې و اکیوټ ډیزیز د پاره کې کینسر مستانو کینسر پیشنټ د پاره 165 لاکھ پورې عام غریب مریض د پاره هغه د بلوچستان عوامي انډاو فند څخه دی هغه ته کول کیږي.
د دې کارپوهانو په وینا چې پر وخت باندې که د کینسر تشخیص وسي نو بیا علاج ممکن دی. په دې اړه په ښځو کې د پوهنې او خبرتیا لپاره د زیات زیار ایستلو اړتیا اوس هم لیدل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې نږدې 12:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
Thank you.
د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. پرون د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دوراني په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د اوږدو خبرو نه وروسته هم څه نتیجې ته ونه رسېده. عوامي نېشنل ګوند اکتوبر په 1 په حکومت مخالف ازادي مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمی شکل ورکړی دی. د ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک ویلي دي چې په 1 اکتوبر به د ټولو ضلعو لاریونونه د رشکه انټرچینج ته راټولیږي او له هغه ځایه به اسلام آباد ته ځي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز د غیر قانوني ګرځولو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه ځنډولې، په پاکستان کې د بشري حقونو ځینو دفاع کوونکو د قوانینو پر ضد سپریم کورټ ته خواست کړی دی. روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روسیې، پاکستان او چین د استازو ترمنځ یوه غونډه وشوه. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیشن وایي چې پرون په بغداد کې 8 او پاتې کسان د دغه هیواد په جنوبي ښارونو کې وژل شوي دي. دا مظاهره چاند د اداري فساد، بیروزګاری او بنیادي اسانتیاو د نشتوالي پر ضد سړکونو ته راوتی دي. او روسیې ویلي د ماسکو او انقره ترمنځ د لوزنامې نه وروسته د روسیې د پوځي پولیسو 325 سرتیري د ترکیې په پوله د غزمو لپاره شام ته رسیدلي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني او اداريو مهمو برخو ته چې مهمه برخه درته د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د سي ټي ډي هغه شپږ اهلکاران چې په ساحيوال پیخه کې ککړ وو د خوشي کولو په فیصله ټول ملک د خفغان سرګندونه وکړه، او وزیر اعظم عمران خان پنجاب حکومت ته هدایات جاری کړي چې عدالت فیصلې پر ضد دی اپیل دایر کړي. اور اسپانه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د پیخي وروسته وزیر اعظم عمران خان او د کابینې یو شمېر غړو په پیخه کې ککړ کسانو ته د مثالی سزا ورکول ویلي وو. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې هغه مثالی سزا دا وه په نه همیاشتو کې ملزمان خوشی کړی شول. ورسپانه لیکي قانون نافذونکو ادارې همیشه دا قسمه پیښو نه ډیر زر او په اسانۍ سره بچ کیږي، او اولس پر همیشه د اندېښنو سرګندونه کړې ده. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي نړیوال بانک تر مخه پاکستان په کاروبار کې اسانۍ پیدا کولو په حواله سره په ډومبو لسو ملکونو کې شامل شوی دی. د بانک راپور په یو داسې وخت کې راغلی چې پاکستان په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی. نه صرف د قرضو په بوج کې اضافه روانه ده، بلکې د بد انتظامۍ او بې ځایه سیاسي مداخلې له وجې هغه ادارې چې یو وخت به په ګټه کې روانې وي اوس هغه هم د خسارې سره مخ دي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د معاشي ټیم تر مخه چې اصلاحات له وجې تر څه حده بهتري راغلې ده، خو پښتنه دا چې دې بهتري ګټه به اولس ته کله رسی، ځکه چې غریب اولس اوس هم د زیاتې ګرانۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان او هند کرتارپور راهداري خلاصولو نه متعلق لوزنامه لاسلیک کړه، او د 9 نومبر وروسته په هند کې موجود سکان به کولای شي چې هر ورځ 15,000 کسان په غیر د ویزې کرتارپور ته لاړ شي، او د خپل مذهبي ځای زیارت کولو وروسته ماخام به خپل ملک ته ستنېږي. ورسپانه لیکي کرتارپور راهداري په صورت کې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ لپاره دروازه خلاصه شوه. په یاد ملک کې یو شمېر نور همداسې ځایونه شته چې د مختلفو مذهب منونکو لپاره ډېر اهمیت لري. حکومت لا پکار دی چې دې طرف ته هم خپل توجه راواړوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، د اکانومیست مجلې په یو راپور کې لیکلي چې د هند غیر چاپیرا نړۍ په بدلېدو ته خو د هند بهرنیو چارو په پالیسیو کې بدلون نه راځي. بلخوا فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د ایران د نفوذ او زیاتېدونکو اغیز په اړه یو مقاله خپره کړې ده. شاهین بریرینا د دواړو لیکنو مهمې برخې اورو.
د اکانومیست لیکي چې ځینې کارپوهان فکر کوي چې د هند غیر چاپیرا حالات په بدلېدو دي او باید د هند په پالیسیو کې هم بدلون راشي. د مودي حکومت د ټرمپ د انتظامی سره نږدې اړیکې لري، او دواړو مشرانو اوس په هیوسټن کې یوې شریکې ولسي غونډې ته وینا هم کړې ده، خو ولې د دې هر څه نه هند ته سیاسي ګټه نه ده رسېدلې. وزیر اعظم مودی د ولسمشر ٹرمپ پرنګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او چین د ولسمشر شی جن پینګ سره د خپل ملاقاتونو تصویرونه شریک کړي، خو په بدل کې ډیر لکس ترلاسه کړي. روسیا د ډیری مودې نه د هند لپاره د وسلو تر ټولو لویه سرچینه وه، خو روسیا اوس په پاکستان هم وسلې خرڅوي. د اکانومست په وینا په نړیوالو چارو کې د هند غیر جانبداری دوام لري، اگرچه د پاکستان نه بغیر بل کوم دښمن هیواد نشتا، خو دوستان هم یو سعودي. کچره هند په پوځي او اقتصادي توګه پیاوړې وې، نو بیا دغه څه خاص خبره نه وه، خو دغه لوی هیوادونو پرتله هند ډېرې وسلې له بهر راوړي او د پوځي بجټ ډېره برخه په تنخواګانو او پنشنونو خرڅ کیږي. بلخوا فارن افیرز مجلې په یو راپور کې لیکلي چې په روایتي توګه ایران په افغانستان کې خپل هڅې د پارسیبانو د واکمنې او د افغان شیعګانو تحفظ ته ځانګړې کړې دي. په دوی په نږدې موده کې د سنی وسلوالو ډلو او اسلامي دولت د وسلوالو لخوا خونړي بریدونه شوي دي، خو د هر څه بالا ایران اوس په افغانستان کې استحکام غواړي، ځکه چې په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل خواوشا 3 میلیونه افغان مهاجرین ایران ته ورتګ ته اړ کړي وو. د دې په نتیجه کې د ایران په کلیو ښارونو کې وسیلې کمې شوې وې او د ولسی خدمتونو ادارې د فشار لاندې راغلې وې. بل دا چې تهران یریږي هسې نه، سعودي عرب د ایران په مشرقي برخه کې د خپلو لاسپوسو د ځای په ځای کولو لپاره په افغانستان کې د بېقرارۍ نه ګټه پورته نه کړي. مجلې لیکلي دي اگر چې په نورو ځایونو کې ایران او امریکا د یو بل سره خکر په خکر دي، خو په افغانستان کې ګټې په ټکر کې نه دي. ایران نه غواړي چې خپل مشرقي گاوند د ځان او امریکا ترمنځ د جنگ ځای جوړ کړي، ځکه چې په راتلونکي کې بعد ایران په مشرقي پوله دا لوی اړې ګړې او بېقراری رامنځته کړي. خو په ایران کې پالیسی جوړونکي غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه لاړ شي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي چې اوس په دغه هیواد کې د وضع انتظام د سفارتي لارې کېدل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. وال سټریټ جرنال په خپل یو لیکنه کې وایي امریکایي سارنوالان د دې پلټنې کوي چې د ابراج ګروپ په نوم د یوې شخصي کمپنۍ مالک عارف نقوي په پاکستان کې ځینو سیاستوالانو ته رشوت ورکړې و کنه. د دغه لیکنې تر مخه په عارف نقوي د مالی درغلیو تورونه دي او دا وخت په لندن کې نظر بند دي. د لیکنې مهمې برخې په دې راپور کې وو. د روان کال د اپریل په میاشت کې په لندن کې پولیسو د یوې شخصي کمپنۍ ابراج ګروپ مالک عارف نقوي د مالی درغلیو په تور ونیو. هغه دا وخت په لندن کې په خپل یو فلیټ کې نظربند دی. په دوبۍ کې میشت ابراج ګروپ د 2013 کال وړاندې د نړۍ په کچ یو تر ټولو په لویو شخصي کمپنیو کې راځي، خو په دغه کال دا کمپنۍ دیوالیه شوه او پر مشر یې د مالی درغلیو تورونه ولګېدل. وال سټریټ جرنال لیکي پر عارف نقوي دا تورونه هم دي چې په پاکستان کې په 2014 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د هغه ورور شهباز شریف ته پردي رشوت ورکړی وو چې په کې الیکټریک کې د ابراج برخه دی په چینایي کمپنۍ خرڅ کړل شي، خو عارف نقوي په بیا بیا دغه تورونه ردوي. عارف نقوي د ابراج په نوم کمپنۍ په 2002 کال کې جوړه کړې وه او وروسته په ایشیا، افریقا او لاتینی امریکا کې کار پیل کړ. عارف نقوي په ټوله نړۍ کې د پاکستان یو پښتمنو کسانو کې راځي. د عارف نقوي په اړه دا هم ویل کیږي چې د پاکستان د یو شمیر سیاسي مشرانو سره رابطې وي چې پکې موجوده وزیر اعظم عمران خان هم شامل دي. وال سټریټ لیکي کله چې د اپریل په میاشت کې عارف نقوي ونیول شو، نو هغه پولیسو ته د هغو کسانو یو لیست ورکړ چې د ورسره رابطې لرلې چې پکې د عمران خان نوم هم وو، او دا یې هم ویلي چې عمران خان یې یو زوړ او نږدې ملګری دی. د عمران خان پخوانی میرمنې ریحام خان وال سټریټ سره په خبرو کې ویلي په 2013 کال کې عارف نقوي له عمران خان سره د وزیر اعظم جوړېدو لپاره ډېرې مالی مرستې کړې وې، خو په دغه کال نوموړی بیا وزیر اعظم جوړ نه شو. د وزیر اعظم عمران خان یو بیان د ریحام خان د دغو خبرو په اړه څه ویلو نه ډډه کړې او ویلي دي چې په دې اړه څه معلومات نه لري. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې اړه پلټنې کوي چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند مشرانو په غیر قانوني توګه د بهر نه پیسې ترلاسه کړې دي که نه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشران دا خبره ردوي او وایي دوی په بهر بهر هیوادونو کې د قانون مطابق مهم چلولې او فندونه یې جمع کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان حکومت وایي هڅه به کوي چې په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شوو ویډیوګانو مسله د نجونو پر تعلیم اغیز ونه کړي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر وایي په هر صورت کې به پلټنې کوي او خپلو کسانو ته به یې سزا ورکوي. د صوبې پر تعلیمي حالت نظر لرونکي وایي هلته اوس د خزینو ته د نجونو او ښځو په تعلیم د تعلیم په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی، نو باید چې د داسې پیښو ترسره کوونکو ته داسې سزا ورکړل شي چې د عام ولس باور ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار پورېوال کاکړنا.
د بلوچستان حکومت وایي په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ شوو ویډیوګانو مسلې ته یې تر هر څه لومړیتوب ورکړی دی. د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو د اکتوبر پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې هر څوک په پلټنو کې په ګوته سو هغوی ته به سزا ورکوي. یو غلط کار شوی دی او موږ به یې مخه نیسو. داسې ظالم خلک په هیڅ صورت نسو بخښلای. اف آی اے د اکتوبر 9مې خپل رپورټ وړاندې کوي چې شکیلو کسانو ته سزا ورکړو نو د ولس اعتماد به بحال سي او موږ نور هر څه شاته کړی دي او دې مسلې ته مو لومړیتوب ورکړی دی. د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي اداره اف آی اے د دې مسلې په اړه پلټنې کوي او د اکتوبر 9مې به د بلوچستان های کورټ ته خپل رپورټ وړاندې کوي. په عین حال کې د بلوچستان اسمبلی هم یو داسې کمیټې ورته جوړ کړې ده چې د حکومت او اپوزیشن دواړو غاړو کسان پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړی او د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ نصرالله زیری وایي د دې پیښې به د میندو او پلرونو او په خاصه توګه د نجونو پر ذهنونو اغیز وي، خو د ده په وینا شکیل کسان به له سزا بچ نه سي.
خو موږ د دې لپاره تورو ګوندونو بیا د صوبې چې کوم های کورټ دی هغه دا کیس روان کړی دی او منطقي انجام ته به رسي چې په دې کې ملوث دی چا چې دا کار کړی دی هغه په سزا باندې ورسېږي.
د بلوچستان د تعلیمي چارو پو نظر بړي څه وای، بلوچستان وار له مخه په ځنګړې توګه د نجونو په تعلیم کې اورسته دی، نو داسې پیښې به د ده په وینا ډیر فکری تاوان ولري.
اصل کې دا واقعا د پښتون بلوچ صوبې پر تعلیم باندې خاص کر د ښځو پر تعلیم باندې یو لوی برید دی، ځکه دا برید دغه خلکو دغه قوتو له خوا کیږي چې د دې صوبې کې چې پخوا هم د ښځو تعلیم باندې فتوای ورکول سوی وي کفر ګڼل کېدی، نن په بل شکل باندې د نجونو پر تعلیم باندې د حملې روانې دي. هغه وجه دا ده چې دا وخت پښتني نجونې بلوڅان نجونې د پاکستان په لوړو ادارو خصوصا د کمیشن په اگزام کې ډېر ښه پوزیشنونه اخیستي دي.
د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د دې پیښې تر رامنځته کېدو وروسته د یاد پوهنتون د وایس چانسلر جاوید اقبال دنده د پلټنو تر مکملېدو وځنډوله. جاوید اقبال ویلي وو چې د داسې ویډیوګانو خبرونه یوازې تورونه دي او هدف یې د ده په وینا د پوهنتون بدنامول دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو اوس هم راځو د په فلمی، ساينسي او د نړۍ په خوندورو معلوماتو جوړ د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاز جوړوي.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د لرغونو آثار پوهانو په سعودي عرب کې د آثار قدیمه په اړه معلومات راغونډول لپاره د هیواد په کچه څېړنې پیل کړي دي. د دې بنیادي وجه په هغه هیواد کې په خوا د پراسرار تهذیب په اړه پټ رازونه معلومول دي. په هغه هیواد کې د نوکین ثقافت د زمانې ځینې کاڼي او ودانۍ نښې نښانې موندل شوي دي او دا هغه ځای دی چرته چې په خوا د کنستلو کار نو شوه. د الاولا نومي دختي کې داسې ګڼ شمیر کاڼي موجود دي. لرغون پوهان د دې تر شا د پټو رازونو موندلو هڅه کوي. خدا ځای لرغون پوهانو لپاره یو غوره سیمه ګرځېدلې ده. د تاریخ په پاڼو کې نوپتین تهذیب سل قبل مسیح کې آباد شوی و او تر 200 کالو پورې آباد ول. نوپتین واکمنو د اردن پیترا نومي ښار خپل پلازمینه جوړه کړې وه. خو دویم لوی ښار یې الاولا و. د لرغون پوهانو 60 کسیزه ډله په نړیواله کچا د څېړنو کار شروع کړی دی او د دې تهذیب مرکزي سیمې 3000 کیلومتره رقبې جاج اخلي. دا لومړی وار دی چې په دومره سترې علاقې کې لرغون پوهان کار کوي او په ساینسي انداز کې تحقیق کوي. لرغون پوهان په کانو د ډېر نازک کشیده کارې جاج اخلي او وایي له دې داسې ښکاري چې دا د یونان او میسوپوټیمیا تهذیبي اثرات څرګندوي. د نوپتین کندکاري ډېر مثالونه په دغه ځای کې موجود دي. د روم پاچا ټروجن بریا وروستو د دې آزاد تهذیب حیثیت ختم شوی و. لرغون پوهان وایي د دې مخکې دیدان او لیهان تهذیبونو باندې زیاته توجه ورکړې وه. خو اوس یې الولا کې مرکز جوړ کړی دی او دا د شاهي کمیشن لو پروژو کې شامله شوې ده. د دې شاهي کمیشن تر ټولو مهمه وجه د دې تحقیقي اوزار، ټکنالوژي او کارپوهان دي. د کارپوهانو ډلې تر مخه له سروې څخه به د سعودي عرب قدیم تهذیبونو په اړه ګټور معلومات ترلاسه شي او دا هیواد به د قدیمي تهذیبونو په لیست کې شامله شي. په دې سیمه کې ډېر زیات تهذیبونه آباد ول او نښې نښانې یې پریښي دي. د انډونیشیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته لیږدوي. دوی وایي اوسنۍ پلازمینه جاکارتا چې په جاوا سمندرګي کې موقعیت لري مخ په ډوبېدو ده. کارپوهان وایي په دې وروستو لسو کلونو کې د جاکارتا شمالي برخه 2.5 متره اوبو لاندې کړې او هر کال په متوسط ډول د دې ښار په شاوخوا کې له 1 تر 15 سانتي متره پورې اوبه لوړېږي. د انډونیشیا پلازمینه په داسې ځای کې ده چې 14 سیندونه سره یو ځای کیږي او نمایي جاکارتا د سمندر د اوبو تر سطحې لاندې ده. پوهان وایي ښایي جاکارتا تر 2050 پورې بیخي تر اوبو لاندې شي. د ځمکې د تودېدو او په نتیجه کې د کنګلونو د ویلې کېدو له کبله د واشنگټن، پیکینګ او د نایجیریا د لاګوس ښار په ګډون یو شمېر نور ښارونه هم د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي. لاګوس چې د افریقا تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی له اقلیمي نظره تر بل هر ښار ډېر زیات خطر سره مخامخ دی. د امریکا د کالیفورنیا، لاس انجلس او د یو سی ایل ای پوهنتونونو د نانو ټیکنالوژي څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي په هغه سیمو کې چې واورې ډېرې وي د شمسي انرژي د پینلونو یا شیشو ځای ونیسي. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون څیړونکي وایي په سلو کې 30% ځمکه په واوره پوښل شوي او په دغه ځایونو کې نانو جنریټر د شمسي انرژي د پینلونو سره یو ځای کېدای شي او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدای شي. د دې طرحې یو څېړونکی ریچارډ کارنر وایي دا وسیله په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شوې چې د سیمې د برېښنا اړتیا بې له دې چې بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډېر ځیرک یا سمارټ دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلی شي چې څومره واوره ورېږي، د باد لور کومې خواته دی او یا یې رفتار څومره دی. د دې څېړنې پایله په نانو انرژي مجله کې خپره شوې ده. د سویډن څېړونکو په دې اړه څېړنې کړي او دا راز یې کشف کړی چې ولې انسان درد احساسوي. دوی په حقیقت کې هغه حجرې پیژندلي چې د عصبي حجرو په شاوخوا کې دي او د انسان د پوستکي بهر ته د درد احساس انتقالوي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي هیله لري چې د دې موندنې په وسیله به نوې دوا جوړه کړي. د څېړونکو په وینا دا ځانګړې حجرې چې د عصبي حجرو په شاوخوا کې دي او درد یې په وسیله احساسېږي د انسان تر بهرني پوستکي پورې غځېدلې او په بدن کې د درد سبب کیږي. د سویډن په کالونیسکا انسټیټیوټ کې د دې څېړنې یو پروفیسر پاتریک ارنفورس وایي اوس اصلي پوښتنه دا ده چې آیا سخت دردونه هم له دغو حجرو سرچینه اخلي. د څېړونکو دا څېړنه په ساینس ژورنال کې خپره شوې ده. دوی ویلي د پوستکي د حجرې ماهیت یې څېړلې دی. تر دې وړاندې په دې اړه څېړنه نه وه شوې. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوکر په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی ایڈمز فیملی په دویم نمبر دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جیمینای مین دی چې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دی سکای از پینک په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې د ریتک روشن او ٹائیگر شروع فلم وار په دویم نمبر دی چې 3.25 کروڑ روپو کاروبار تنظیم شوی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوکر دی.
هالیوډ سینما وتلی اداکار رابرټ ڈاونی جونیئر نوې فلم ڈو لیٹل لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د اداکار رابرټ جونیئر ایونجرز فلم وروستو لومړی فلم دی. دا فلم د لیکوال کو لافټینګ پر کردار دی چې دی وایجز آف ډاکټر ڈو لیٹل کتاب کې ذکر شوی وو. په فلم کې ښودل شوی چې رابرټ له زناورو سره خبرې کوي او په سفر وي.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
are you Dr. Doolittle?
We have no choice but to embark on this perilous journey.
Everyone pack your bags!
You can talk to animals.
I hear babies cry. Watch them grow. Learn much more than I.
It's okay to be scared.
No.
نالیوډ سینما نوې فلم ډارک واټر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار مارک رفلو، اینی هاتوی او نور کار کړی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د کارپوریټ اټارنی یا سارنوال قصه ښودل شوې ده. مارک د یو لوی کیمیکل کمپنی ډوپانټ وکیل وي، خو له هغه کمپنی وجې په علاقه کې ډېر مرګونه وشي. مارک د دې مرګونو تر شا د وجوهاتو لټولو لپاره هڅه شروع کړي. فلم ډارک واټر به د نومبر په 2 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains.
Hi, Grandma.
What are you doing here?
Your grandma tells me her grandson's some fancy environment lawyer down in Cincinnati.
I am a corporate defense attorney.
So?
I defend chemical companies.
Well, now you can defend me.
How many did you lose?
190.
190 calves.
You tell me nothing's wrong here.
It's a small matter for a family friend. Help a guy who needs it.
The farmer or you? That's chemicals, I'm telling you.
I'm seeing documents. I don't understand.
They're hiding something.
That chemical. What if you drank it?
Drank it? That's like saying, what if I swallowed a tire?
What if... whatever's killing those cows is in the drinking water.
That's DuPont.
د هندي سینما اداکار اشومان کورانا نوې فلم بالا مکمل ټریلر خپور شوې دی. دا یو مزاحیه فلم دی. په فلم کې کورانا په ټولنه کې د یوې بلې ستونزې په اړه د خلکو پام راړولی دی. په فلم کې ښودل شوی چې کورانا ویښتنه وي او واده لپاره ورته هر څوک ناکوي. فلم بالا به د نومبر په 2 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
یہ ہمارے پرمخ اخباروں کے میٹریمونیل ایڈز. پڑھائی لکھائی جاتی پرجاتی سب بعد میں. صرف گوری لڑکی چاہیے. ان شارٹ جو گورا ہے وہ سندر ہے.
آپ یہ ٹوپی پہن کے کہاں بات کر رہے ہیں؟
ہماری ٹوپی ہماری مرضی.
دھوپ لگ رہی ہے کیا؟ ہٹاؤ ٹوپی.
کسی اور کو دقت نہیں آپ کو کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں ہٹائیں گے ہم.
شرما کہہ رہے ہو؟ ہٹاؤ.
مانا بالا لہرا تھے بالوں کی وجہ سے رکھا تھا.
بچن بھیا ہم اسکول میں ہیرو تھے. ہیرو
امیتابھ بچن اوتار گل کے رول میں کیسے جی سکتا ہے؟ جاب میں ڈیموٹ ہو جاتے ہیں, میمیکری میں فلوپ ہو جاتے ہیں, بچپن کی گرل فرینڈ چھوڑ کے چلے جاتی ہے, سندر لڑکی سے بات کرتے ہیں پھٹتی ہے ہماری, لگتا ہے دھسے گی ہم پہ دیکھ کے. ہیئر لاس نہیں آئیڈینٹی لاس ہو رہا ہمارا.
ممی
ہمیں بال اگانے اپنے اصلی کے
اگا دیں گے.
لگے بھینس کا گوبر اور سانڈ کا ویریہ ملا کے اپنے سر پر لگا لینا.
تجھے ہور جیسی پری ملے گی.
ہم نے نہیں کرنی شادی وادی.
جتنے وکٹ وکٹ بچے ہیں نا ان کے رہتے اپنی اننگ بچا لو.
آج تمہارے پاپا تمہیں بال گفٹ کر رہے ہیں بیٹا.
ہندی سینما مشہور اداکار نواز الدین صدیقی فلم موتی چور چکنا چور لمڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا مزاحیہ فلم دے اور فلم کی خودل شیبی چی نواز الدین شپک دیش کلن بھی او وادی نی کڑے. فلم موتی چور چکنا چور بعد نومبر پمیاش کی نمائش پر وړاندې کیږي.
36 کے ہے گئے کب تک بے رحم چاری بن کے بیٹھے, ناٹی کالی پتلی ٹکلی کسی سے بھی وہ ہم کر لیں گے, ہم کو موڑی چاہیے بس.
بات سارے محلے میں چل جائے,
ہم آؤ بیاہ ہو کے رہے گا, امریکہ لندن پیرس نہیں گئی تو کہاں نیپال شری لنکا بھوٹان تو ملے گا.
بیٹا بیاہ کے بعد اینی کو ودیش تو لے جاؤ گے نا, آج تک یہ اپنے ماں باپ کو ودیش نہیں لے گیا.
تو یہاں آئے کیوں؟ وہ کتے کی کہانی سنی ہو, پوری روٹی کے چکر میں آدھی بھی گئی. تو تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟
پشپندر تیاگی.
تم ہو پشپندر تیاگی؟
ارے ہمارے موڑے کو نا موڑیوں کی کمی نہ ہے. ارے لین لگ رہی ہے لین. ہاں
کہاں لگ رہی ہے لین؟
کسی بھی طرح ہمیں بڑے والے ودیش میں بھیج دو نا.
تو پھر اسے پٹا لو.
موسی اس کے سیلری کے دن ختم اور پینشن کے دن آنے والے ہیں.
ہم تمہیں پسند کرتے ہیں
اور ہمیں بھی بہت تمیز سے پہلی بار پہلا پیار ہوا ہے.
ہے
پیار بھی ہو گیا؟
بھابھی جی کے آتے ہی پشپندر کی نوکری لگ گئی.
پشپندر کی نوکری تو پہلے سے دبئی میں,
وہ تو کب کا نکال دیا.
لے دے کے ایک موڑی ملی ہے, اسے بھی تم بھگا رہے ہو.
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونی کی معلومات واوریدل. وس خپل کوربا گل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی علامه مسپارم.
هر وګړې چې منصور غونډه پدارشي دار فصل مرغن حل میں ودارشی ہر گیا چیو کمالتا ورسیگی سروزم کی وت کس کا نگلسارشی غفلت ہت مناسب نہ دے دس پن گریو صبح دم کہے وانا تھم وی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیادی گی دکوہی اوب چوکا گی بیسیارشی مڑے داد وگی گیڑی مشکل ندی مڑے داد وگی استرگو مشکل کارشی کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوطا ہر سڑے چی بیسیار خورشی بیسیار خوارشی لگڑا کاندی ورغ میں لگر گانو ہسے رنگ لجدائے نا زمادارشی درحمان دا پوچھ گوئی تھا پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ پر آئیون دا عشق پلار گران دے دلتا بویا چی پیدا کاندی رہ برد تو چی بیل تون پا بالکل پاتر گوبینی آشنائی کا درحمان پتیر بنوی بے ہنر تو درحمان پتیر بنوی بے ہنر شہیدانوں گزر بویا بویا پہاڑ کا شکار
साहिबानों।